او دا فکر کیږي دا دغه انسان څه دا پیښه سوي ترافیکی پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک سر ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدي زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه وو زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلي دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي د سیده بې قسمت موږ کور ته راغلو کور ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیښې دي سر منځ راځي دوی دا ټول قصوروات د ښځې مربوط کیږي او که چیرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت سی وي هغه په دې پورې تړل کیږي که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې موتاد سي یا خاونې بیکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانم سره یو بد کوي دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د امداسې مېرمنو له ډلې یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست چې کله یو مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی یاست
څه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېر کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسؤلیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکه او د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر بار خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم د سیو هغه په زنګوس ولودي بد هغه بد شګون ما ته راوړی دا بد شګون خانه مې ده سیدام لا واده کړه خام هغه نارینه مو داسو وخت په تیرې دا سره سی هغه بیخي خپل حفظه د لاس ور کړ لور مې پیدا سوله نو دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کول او پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه بد شپې خوب نه بد ورځې خوب چا بدانه ویل استم د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریسه
خیر یاسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو وسم دا سره اولوم نو وسم دوی په دې خبر ته چې زوی میاغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې شزه راواده کې به نو شزه سي پاغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولدا ټول قصورات شزه ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله
ډیر بد حالت سکنه تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلط استفاده کوي او کله چې تر وځي څه کوم قصور نه رمضان د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړی چې په باندې تومت لګي ورزه د ټول قصورات ته د ټول ملامت ته زموږ سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لیبور ته وسته سلیم ساته به چوپړ کې اخته امته به اس احنه کوي وحل کتل را کرده دست یو غط لرگه و پا دا سارا و کلیده لیوینه دا کور بانج تکوی دست غط پنگ یو لرگه جور کرده دا کور او دا زایون و مایون بانج تکوی دا دوره ایسته که دا غیر وقت پشه او لسون را تکش نکرده دوم را سخت اوالم دوم را سخت اوالم اخیر زده که تخت لند سوالم سی زن میخلاص کرد سی دا تخت لند سوالم دا لسون می دست قجرس ولا لکه اغا مایوب نی لسون می قجرس و دا دیر سخته پا دا هل که ما کار هم کوی ولا هرس وم کار پا اغا مازگر کار می وکی اکم مسئولی سی ما ترا دیگر کردی و اغا می پا وقت سر سر تا برس و دوم را مسلمان و سیرات ویل واسی یو ملحم تا ضرورت لره یو دوا تا ضرورت لره که نلره فرشته جانی تقریبا دری افته زده سی ولم دری افته وقت دیر ده دری افته زما لسون تکش نو وکا جو
تر او سبی هم دقا ورازی پتاسی باندی روانی دی ظلم زور تی تا بد شگو موی لواده ورستا دی مونگ زوی مریسته تر او سبی هم دا حالت هم دسی روان دی؟
دا حالت دقا سی روان و روان و دقا ورستا سی وحل کتل دیر سو دا دری ما درس می پیداس والا چی غاری بغاری والی وای دقا دی بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت مشکو ایستنه دور کړی بیا دا لور سمه پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټول خوشاله وسه مړه مرست کله سی خوښ را ولر سی او وای سی د المسی شه د سی سی وي مرست نه ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و مسرا پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غوړ وسه ز خپل اولادو باندې وټه رسول ما کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو داس چم وک مور په ازادي نشته چیرې نه پریږدي دا غوړ وسه غلنې بس داسې پلان وینه وي سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلی زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ اغه انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته سید اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سي یو بدنوم به په ما پوری به یاد لري
ته د سرتو اچ د دومره سختۍ په ژوند کې راغله څنګه د مقاومت سره وک څنګه ژوند ته دوام ورک ځان ته سره قم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته متصری اس اومند نو ځکه کومه وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سی هغه د بل کور سی بیا د هغه کور مسولیت کې ور ورته چاو کې ژوند دی پرشو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کاری سره سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سی هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباسو نه په بی حیايي نه په مرګ وزه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره راته یاده کړل چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سی یو ځفم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي وسې کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و بیا چې زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلي به م لنده و ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو بدې جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملم قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به م رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زه یې زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکه هر څوک سې هر څه وایي هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږه زه درسره یم هر شي ته ضرورت یې زه درسره د دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سې باید د کار یوه ورځ بیا کم سوله هغه دې مکتب خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي دا دغه وروسته بیا په قابلیت می شروع کړ، قابلیت می خلاص کړ، پریکټیکل کار می سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، غوسې به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تي پونځه. هغه وروسته م بیا خپل تي پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم، ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسه، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام پاره چوي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلی مودي چې سړی مثال د خبرې واده وکي، ناوی راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته وه او دا خزه دسی وه او دا خزه دسی وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو، اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره دا چې مونږ په دوامدار شکل کملایان دي، ک انجنیر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي. البته دا به مونږ بد ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختي تاسو ته ضرر نشي رسولي. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو له دغه फायदा او ګټه نوی لیکي، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولي. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په دغه کې د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کوو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې والدیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کوو. د والدینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ، د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه بندي د بدبختانه. خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله، که د خور به مخ راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه، چرور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکی هغه د دوزو نډکی جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خولشوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکارا شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکارا شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په دې باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی، دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخون کې عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
bale لیدل سوي دي چې په داسې کورنۍ او کې بیا نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې پلار کور ته نه پرېږدي او همیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، تا قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامداره شکل مونږ داسې یو نظام لرلای چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه
د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه وایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمينه نه برابر چې مېرمن لاړ شي ناوې لاړ شي اول تر د په اړه باندې یو عریضه ثبت کی چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه او دوی اوس په مال په بد نظر ګوري، مال په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغه کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو او دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنی دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي او خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره د یو سالمې ټولنې دپاره به یې مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ، دا صرف ضرر رسول ګټه رسول دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه او د دغې شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو وحشت وکړو، د دې هر یوې نقطې د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې او د به دغه مسؤلیت به ستا په غاړې کې پروت وي او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ، تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې دین په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونیو ورزې جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان ایم مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي هم جهت ډول سره. کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمیر زیات سم په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دي او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چې کله جمع شي نو دوه کې هم دا پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموعه قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر څلور دی او فوري کوانټم نمبر درې دی نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي نه په دې کې به د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچ فوکس قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو ل آزادۍ راغلی
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپل چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشف د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچېره په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځانه شوتل دي او ارجاع کول کې دي. بل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچېره دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونه څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه وی الکلي سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدیت کون کی خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې باندې سي جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وغوښت. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نو چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اوروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوم چې نومې شودنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، کوری او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ په خاني مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسله کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونه او همدارنګه دای د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتلیسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوی ده. هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. او ترنګ چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیر ضعیف محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په شتو سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندر وال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موازی لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس مثلا د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری تدې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتوله یعنی همولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل ارتیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارتیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارتیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نور ارتیکلی تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیلې دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا غا تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل مېست راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ رادیکل تعاملونه په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماده کې چې لیدل کیږي. همدارنګه د الکلونو تعامل یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او بطرې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوی تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي. لیکن منچاو الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصر او خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.